سلامونه نن یک شنبه د وری حمل میاشت شپږم او د مارچ میاشت شپږم نیټه ده. روانه خبری مجله ته موزه همین هیواد هرکلی کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپله دویمه نړیواله شل اوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجه کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او ډېر تمرکز به یې پر دویمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان سبا دوشنبه خپله دریمه وروستۍ مسابقه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوب لړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرام هغه مواد نیولي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له 2 اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې دا داسې وخت کېږي چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 5000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویان دغه راپور موندنې بې اساسه بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالر په اعلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په اعلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلي. روسیې د چچینیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچینیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف ته چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچینیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سختو سره رړونو تورن دی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې واتیکان او کاتولیک مساب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوی قانون په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نوو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په 13 کلونو کې په کاتولیکو کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. نجونې هم دا غوښتنه لري.
راتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې پر یوې پوځي هډې حملې به له چټک عکس العمل سره مخامخې شي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواړم چې ستاسو نوریدونکو د پایل راپور راخلو، که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی ډیپلومات بیا وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو حقوقو د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي. د هم په دې اړه راپور
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وای دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې زبیح الله مجاهد دغه خبري په یو ویډیو کې کړې او ویلې دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غاوس جان باز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نو شو ویلای چې دا کومه ډیپلوماټیک یا سیاسي بریا ده د طالبانو د دالي په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. د سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې له زده کړو محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه. خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی هم دی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو ډاٹ کام
مختص پراتلونکو خبریاله سمون خدای هدف اوس د خوب په شان راتکاری.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي داس د کون کې چنه غوړی د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل ښوونځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. داس د کون کې وایي هله درلوده چې زده کړی وکړي او یو ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. د کونکو ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډېر نه هلی شوې یم، نه په کور کې د څوک را سره ست چې ما سره په درسونه کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمه او کل کې د کورسونه ست چې زه په هغه کې درس وایم. وختونه مې داده چې مو مکتبونه هم شروع شي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به بیا څو پیړۍ شاته ولاړ شي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري ناهیلی دا او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو خوانځي بیرته پرانیزي.
دوه کال کېږي چې زموږ د خوانځیو دروازې تړلې دي. له دې حالت نور ستړي شوی یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خوانځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکو داسې مهال د خپل خوانځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د انجونو خوانځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق محرومي شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړي ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم د غلي هاریس د څرګندونو هرکلای کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلي اميري هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپل پرېکړه نه ده بدله کړې. و هم اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي د قشان تړلې پاتې شي، په راتلونکي کې به په بیلابیلو برخو کې د ښځینهو کډرونو کمښت موجود وي چې دا په ټوله کې د ټولنې په زیان دی. ښاغلی ویسا مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو مرکو کې ویلي وو چې دوی خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوی تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. زموږ همکار اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی او د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره په خبرو بوخت دي؟ ښاغلی ویسا وایي
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یو حل لار د تراو باسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر ځکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمیر سیمو کې چې کورنی ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتیږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپل ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنۍ ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پرسوې دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري، هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجون ښوونځي به څه خلاصېږي، او دوی ژغ غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي، او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي د غشان تړلې پات شي، نو اغیز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان پر راتلونکي؟
چیرې ښوونځي خلاص نه سي او همغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باور سي، ځکه دوی ارزل وعده کړي دي او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځي خلاصو اتلس میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځي خلاص سوي وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمیر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکترانې په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوهه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت دغه ښځو د پوهه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویساو چې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاړنه هم اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم، هم دا ډول د ټولنیزو شبکو لاري هم کولای شئ له ازادي رادیو سره پات شئ. د فیسبوک، ټویټر او انستګرام، البته په لټون خونو کې کدا ازادي رادیو نوم ولیکئ، د ازادي رادیو تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له دې لاري هم کولای شئ ټول هغه مواد چې ازادي رادیو یې خپروي تاسو لاسرسی ورته ولرئ. اوس هم یو بهرنی راپور. په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنگیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې پر یوې پوځي اډې حملې به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او شپږ نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تیرې جمعې د هوایي حملې امر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نو لاسو پلوی پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښی. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوی ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروی په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
په هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه بده تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رويټرز خبري اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري، او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژن کې حمله کې چې د یو بي پيلوټا انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریه په شمال ختیځ کې حساکه سیمه ته نږدې د امریکا لملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې و. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر جمعه د مارچ په 14مه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي لوژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حمله امر وکړ.
to make no mistake, the United States does not
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 24مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، 11 حکومت پلوه سوریایي ملیشې او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري ووژل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواږی اسوسم یو دوه راپورونه لرو. هم دا ډول د نړۍ مطبوعات تکتنه په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکو پلورم کې واخیستون کې وایي سکال دی د پیر او پلور بازار د تیرو روژو پشن نه دی. دا چارو او لبنیاتو یو شمیر پلورم کې وایي بازارونه ساړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سکال خپلې کورنۍ ته د روژه ماتي او پسیمي لپاره مناسب خواړه چمتو کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روژې دریما د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیات یو شمیر پلورونکي وایي سه کال د جمهوریت د کلونو پرتلا د خلکو اقتصاد کمزور دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تیرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
د سیکل چدان د بازار کې خنه ده. مونږ د تا د رشپک سره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، څوک نه اخلي. درې ورته کیږي زې 2.5 می خرڅ کړای.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه خو، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت خو. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره سه کال د مالي ستونزو له امله نشي کولای.
خو چې په کور کې به مو کومه هواسانه وله که پیراکي آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتې وکړ او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتې کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سه کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او دوی په روژه ماتی کې پشلیمۍ کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم، نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یو خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو خزینه کارکونکو نشتون دوی له ستونزو سره مخ کړي او له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ښځو ته د زده کړو او تحصیل زمینې برابرول دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې خلک وایي د خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او په نورو برخو کې د خزینه کارکونکو کمی سره مخ دي او د دې کمی پوره کولو یوازینۍ لار نجونی د پوهې پر ګاڼه سمبالول دي. هغه کار چې اوسنی حکومت یې پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل، وطني ځوانان چې د وطن د خلکو دردونو او ستونزو ته د علم او پوهې په وسیله درمل او د حل لارې پیدا نکړي، نور خلک دا کار نشي کولی. خو اوس چې له یو نیم کال زیاته موده کېږي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې لشپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، ولسونه اندیښمن کړی دی.
همدغه وطن خلک چې تعلیمونه کې دلته بل څوک نه راځي، ته دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو، زمونږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا باقی پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. د شپږونه بر هم چې کوم مکتبونه دي، مثلا دولسم پورې او لا پونتونونو پورې، د ټول افغانانو خو همدا چې خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
نصیر الله جلال راته ویل په ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون په وجه خزینه ناروغانی او نوی زیږیدونکي ماشومان د مرګ غوښ سره مخ دي، او د دې غوښ لمنځتلو لپاره د خزینه روغتي کارکونکو روزنې ته اړتیا ده.
نو اکثره خلک چې زنانه مریض شي، ولادي نه صحیح باندې تکلیف باندې اخته شي، یا نور مریضونه باندې اخته شي، نو بیا هم جوار ولایتونو ته، لغمان ته یا ننګرهار ته وړو، او لارې ډېرې اوږدې دي، ماشومان او زنانه چې دی مړه کیږي. نو د ډاکټران پیدا کېدل خو داسې نه کیږي چې آسمان نه ښکته شي، نو د دې لپاره ضرورت ده چې باید تعلیم زمینه ورته مساعد شي.
د هغه په وینا چې د نورستان په ګډون په ډېری ولایتونو کې پخوا هم د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا وو، او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللي، اوس هم غواړي چې په حجاب کې خپل ښوونځیو او تعلیمی ادارو ته لاړ شي.
حجاب خو الحمدلله په نورستان کې پخوا هم خلکو مراتول، او اوس هم انشاءالله چې مشکل به نه وي. او بل د جنو مکتبونو چې دي جلا دي، اوس مکتبونه بند دي. حکومت څخه غواړو چې خاص کر نورستان لپاره توجه وکړي، تر څو چې نورستان کې د مور د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي، او که چیرته داسې ونه کړي خدای ناخواسته، نو د ماشوم او د مور مړینه به ډیر زیاته شي.
د نورو ولایتونو د پوهنې ریاستونو د مسؤلینو په څیر د نورستان چارواکي هم وایي چې له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو د تعلیمي بهیر به پیل کېدو ته پوره چمتووالی لري، او دې برخه کې د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي، چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره له شپږم د پورته ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ او نور بندیزونه لګول شوي. که څه هم چې افغانانو او نړیوالو ترې د یادو بندیزونو پورته کولو غوښتنو ته دوام ورکړی، خو طالبان وایي چې په یوه داسې طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې جدي ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکاره فریده سیال راوروي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل لومړنی تاریخي بریا ثبت کړه. د مجلې په ټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډیر ښه وځلید، او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بېلابېل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کېږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. په بل انځور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه ښودل شوې چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړۍ سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بله برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ، او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو ښځه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي، دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي، او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي، دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالارانو روزون کیدی. دا نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیسته چې وایي ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوست کې وو او 15 کاله یې په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایدن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پریښودل، بلکې د وتلو پر وخت 14 امریکایي سرتیر هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغه خبره په ځواب کې چې په کانګریس کې ویلی هیڅ امریکایي په افغانستان کې به بند کې نشته کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام.